تاسو زموږ غږ لمشال ریډیو څخه اورئ په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې سوې د نن ورځې په دې وروستۍ خبری خبرونه کې مو زه بوریوال کاکړ هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه شننې او تبصرې لرو، خو لومړی به د دې ساعت خبرونه واورو چې ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
السلام علیکم، تټول اول د خبرونو سټکی. د پاکستان وزیر اعظم وای په نازک حالاتو کې پرپوز تنقید کول سم کار نه دی. په پیښور کې د پرایمری سکولونو استادانو اتحادیه نن احتجاج کړی دی، او نن د امریکا د دفاع وزیر او د ګډو ځواکونو مشر په منځني ختیځ کې پر امریکایي ستراتیژۍ د بحث لپاره په یو غونډه کې ګډون کوي. تفصیل: دا پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی د ترګرې پر ضد عملیات نازک پړاو ته داخل شوی، نو په داسې وخت کې پرپوز انتقاد کول مناسب کار نه دی. د پاکستان سرکاري ټي وی د شریف دا بیان نن په داسې مهال خپور کړ چې تیر ماښام د پاکستان پخوانی ولسمشر او د پیپلز ګوند ګډ مشر پرپوزی مشرتابه انتقاد وکړ. په اسلام آباد کې د پیپلز ګوند د قبایلي سیمو د غړو لوړې په مراسمو کې زرداری ویل د هیواد ادارې کمزوري کول نه غواړي، خو د پوز مشران د په سیاست کې ګوتې نه وهي.
پوری دنیا میں جب آپ کمزور ہو رہے ہو تو ہم آپ کے شانہ
دیوائی کله چې تاسو کمزوري کېږئ نو مونږ مو شاته درې دل غواړو. مونږ د دې ملک لپاره قرباني ورکړې دي، دا زمونږ پوز دی، زمونږ ادارې دي. ته خو درې کاله مشر یې، بیا ځې، خو مونږ تل تر تله دلته پاتې کیږو. نوموړي وویل که پوز دوی کار ته پرېنږدي نو دوی به ټول پاکستان بند کړي. د پاکستان پوز د زرداری د وینا په اړه لاس نه دی ویلې. پرون ماښام د پېښور په سویکارانو څلور لاره کې د صوبایي حکومت د اپوزیشن د دریو ګوندونو مشرانو په احتجاجي غونډه کې په وروستیو بلدیاتي انتخاباتو کې د مبینه درغلو پر اساس له صوبایي حکومته د مستعفي کېدلو غوښتنه کړې، او وایي چې د نگران حکومت په مشرۍ کې دې له سره انتخابات وشي. په دغو دریو واړو ګوندونو کې عوامي نشر پارټي، جمعیت علما اسلام او پاکستان پیپلز پارټي شامل دي. غونډې ته د وینا پر مهال د عوامي نشر ګوند مشر اسفندیار ولی خان وویل
تدبی حکومت دلان دے دوبارہ بیا پل الیکشن لکھو دا خود کشیلا مون ورطاوی چکا پختانے ہیں لرشے دا حکومتا عدلیے لے اختیار ورکے دا عدلیے دلان دے انتخاباتو کے بیا بو گورو چتا سو کم زے گٹے و کم زے بیلے.
د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویل پاکستان تحریک انصاف په تیرو انتخاباتو کې په نورو ګوندونو نیوکه کوي چې د قومي او صوبایي سیملو یې درغلي کړې ده، خو د ده په وینا خپله بې ساري درغلي کړې. خو د تحریک انصاف مشران وایي په ټاکنو کې درغلي نه ده شوې، او که څوک شک لري نو دوی له سره انتخاباتو کولو ته تیار دي. په پېښور کې نن د پرایمری سکولونو استادانو اتحادیه احتجاج کړی. د خیبر پښتونخوا په موجوده بجټ کې په تنخواګانو کې د کم اضافې په اړه استادانو په احتجاجي مظاهره کې د صوبایي او مرکزی حکومت پر ضد نارې ووالي. دوی وویل چې حکومت په نوي بجټ کې په تنخواګانو کې ډېره کمه اضافه کړې ده، خو ګراني ډېره زیاته ده، نو پکار ده چې د دوی په تنخوا کې دې لږ تر لږه 25% زیاتوالی اعلان شي. پاکستان د روژې د میاشتې را رسېدلو نه وړاندې اووه نورو کسانو ته چې د خلکو د وژلو په تورونو تورن وو د اعدام سزا ورکړه. چارواکي وایي له دې اووه نورو کسانو سره په تېر دسمبر کې د اعدام په سزا د بندیز ختمولو نه پس د 500 کسانو شمېر 168 ته ورسېد. په پاکستان کې د چارواکو په وینا د روژې په میاشت کې چاته د اعدام سزا نشي ورکول کېدی. د 500 تازه سزاګانې د پنجاب په لاهور، فیصل آباد او ګوجرانوالو سیمو کې ورکړل شوې دي. د زیارت په ورځ سعودي عرب په ګډون په یو شمېر عربي هیوادونو کې روژه پیلېږي. په سعودي عرب کې حکومت اعلان کړی چې د نهې په ورځ میاشت اونه لیدل شوه، نو ځکه د زیارت په ورځ لومړی روژه ده. خلیجي هیوادونو قطر، متحده عرب اماراتو او بحرین هم سبا له روژه اعلان کړي. په پاکستان کې د روژې میاشت لیدلو لپاره نن د رویت هلال کمیټه غونډه کیږي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د امریکا د دفاع وزارت رپورت وایي چې روان کال د طالبانو په وړاندې په سخت جګړه کې افغان امنیتي ځواکونو مقاومت ښودلی دی، خو زیات تلفات هم ورته وختي دي، او باید چې د جګړې په موجوده پړاو کې د ځنډ نه زیاتې لاسته راوړنې لرلو لپاره بهتري راوستلو ته دوام ورکړي. کانګرس ته په 103 پاڼو مشتمل وړاندې شوي رپورټ کې دفاع وزارت د افغان امنیتي ځواکونو په اهمیت زور راوړ، او د طالبانو خلاف د امنیت ذمهواري په مکمل توګه د سر اخیستلو په لومړي کال کې د دوی په موثروالي خبرې وکړې. په افغانستان کې د امریکا او ائتلافیانو جنگي مشل ختمېدلو پس دا لومړی دستاویز دی چې خپرېږي. دا رپورټ هر کال دوه واره خپرېږي. ټاکل شوی د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر او د ګډو ځواکونو مشر جنرال مارټین ډیمسی نن د کانګرس ته مسلح ځواکونو د خدماتو کمیټې غونډه کې په منځني ختیځ کې د امریکایي ستراتیژۍ په اړه د بحث کولو لپاره ګډون وکړي. له استماعي غونډې مخکې له ریپبلیکن ګوند سره تعلق لرونکي مارک تونبری چې د کمیټې مشر دی ویلي دي چې یو مهم پړاو ته را رسیدلی دی او داسې ښکاري چې د امریکا پالیسي او ستراتیژي ناکافي دي. تمه کیږي چې له کارټر او ډیمسی نه د اسلامي دولت وسلوالو د پرمختګ مخه نیولو لپاره د امریکایي ستراتیژۍ په اړه زیاتې پوښتنې وشي. دغه وسلوالې ډلې په عراق او شام کې زیاتې سیمې نیولې دي. یو نوی سروې وایي چې تیر کال په بیلابیلو شخړو کې 14.3 trillion dollars لګیدلی دي چې د نړۍ د ټولې ناخالصې ګټې 14.4% جوړیږي. نن د آسټرالیا میشتې ادارې انسټیټیوټ فار اکنامکس اینڈ پیس لخوا د 2015 کال د نړیوال امن په خپره شوې پیمانه کې ویل شوي دي چې پر شخړو لګیدلې دا پیسې په ګډه د برازیل، بریتانیا، کینیډا، فرانس، جرمني او سپین د اقتصادي پیداوار برابر دي. د پرمن هیوادونو په پیمانه کې شام تر ټولو په اخیره کې دی او آیسلند تر ټولو پر امن ګرځول شوی دی. سیډنی وايي په 2010 کال کې د 9000 کسانو د وژنې په پرتله تیر کال په شخړو کې 1,80,000 کسان ووژل شو. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلی دی چې په ختیځ یورپ کې د نیټو لخوا د درنو وسلو د ځای پر ځای کولو د امکان په اړه اندېښمن نه دی. پرون د فنلند له ولسمشر سره تر ملاقات وروسته نوموړي په یو خبري کانفرنس کې وویل چې څارونکو ته پکار نه ده چې د نیټو لخوا مبینه ګواښ د حد نه زیات بیان کړي. دغه په خبره د هر سیس تجزیه به کوي او په احتیاط به ورته ګوري، خو تر اوسه داسې څه د اندېښنې وړ خبره نه ویني. له دې وړاندې د پوتین په هغه اعلان څخه رد عمل وښودل شو چې دغه په خبره روان کال به د روس اټمي وسله سیوا کوي. نوموړي په دې خبره اصرار وکړ چې مقصد یې د روس دفاع کول دي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس تکرن صوبه یو د موسم حال د احمد الله نور.
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر 102.55 روپۍ اخستل کیږي او 102.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 145.13 روپۍ او 145.80 روپۍ. یو پاؤنډ 950.50 روپۍ او 950.90 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 20.90 روپۍ او 23.40 روپۍ. یو سعودي ریال 20.40 روپۍ او 20.40 روپۍ. یو افغاني 1.02 روپۍ او 1.04 روپۍ او 215 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ خسته کیږي او 283 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پورز به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات 9.5 او کم نه کم 28، په بنو کې به زیات نه زیات 3.5 او کم نه کم 1.5، او په کوټه کې به زیات نه زیات 4.5 او کم نه کم 19 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه اوریده چې ملیحه امیرزاده او احمد الله وړاندې کول. د پاکستان پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري وایي پوز دی په سیاست کې ګوتې نه وهي. د سیاسي چارو یو کارپو وایي
موج دے نو دا غی عمل دخل دا ملک سیاست او انتظامی چارو کې ډیر زیات شوی. ځینې سیاسي حلقے چې دینو هغه ډیر تحفظات لري.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي په خیبر پښتونخوا کې دی د عدلی تر څارنه لاندې لسره ټاکنې وسی.
د دې حکومت د لاندې دوباره بیا بل الیکشن لکه دا خود کشی لا.
د شمالي وزیرستان بې کور کړل سوی خلک وایي یو خوا د روژې میاشت پر پیلېدو ده او بل پلو دوی له سختو ستونزو سره مخامخ دي.
گرمی دور ظاہر ہونا تو ڈر سخت تکلیف تھا اس لاسلا کا خلق تھا درائی درا سنجا ہی نہ دیدا خا خیر دا خو ڈرا ہاٹا بین سکی دو.
د دې ترڅنګ د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه یو شمیر نور ریپورتونه او شننې د دې خبري خبرونه برخه دي. اوریدو ته لمشال ریډیو سره اوسئ. رازو د خبرونې لومړی موضوع ته: د پاکستان پخوانی ولسمشر او د پاکستان پیپلز ګوند شریک مشر آصف علي زرداري ویلي دي چې دوی د ملک د ادارې کمزوري کول نه غواړي، خو د پوز مشران دي د په وینا له سیاستوالو څخه کلار سي. د ویل چې د سیاستوالو په لاره کې دي خنډونه نه جوړوي. نوموړي دا خبرې پرون په اسلام آباد کې یوې دستوري ته د وینا پر مهال وکړې. انیسه اجمل په دې اړه رپورټ وړاندې کوي.
د پاکستان پخانی ولسمشر او د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداري ویلي د هیواد ادارې کمزوري کول نه غواړي، خو د پوز مشران دې په سیاست کې ګوتې نه وهي او د سیاستوالانو په لار کې د خنډونه نه پیدا کوي. د نهې یا سې شنبې په ماښام په اسلام آباد کې د پیپلز ګوند د قبایلي سیمو د غړو د سوګند پورته کولو په مراسمو کې زرداري وویل د دوی ګوند تل د پاکستان او جمهوریت لپاره قرباني ورکړې دي او په هیواد کې ولسواکي پیاوړې کول غواړي، خو دوی زورول کیږي. د پاکستان پوسټ ته اشارہ اویل،
پوری دنیا میں جب آپ کمزور ہو رہے ہو تو ہم آپ کے شانہ بشانہ کھڑے رہنا چاہتے ہیں۔
پٹول دنیا کے چکل تاسو کمزوری کی گئی نو منگ تاسو پشا ودری دل غواڑو او منگ د دے ملک لپارا قربانیاں ور کڑی دی او دا زمنگ فوج دے زمنگ اداری دی تو خوبا درے کالے او بیا بزی او منگ لد ہمیش لپارا پاتے کے دل دی نو منگ متنگوا او کہ زمنگ د تنگول کوشش وکڑے شو نو منگ با ہم سخت غبرگون سرگند کڑو
تو ہم آپ کی بھی انشینٹ بجا دیں گے۔
زرداری په جذباتي انداز ویل کدی مجبوره شو خبري غونډي وکړه او د پوزي جرنلانو نورو پوزيانو لیست یې وړاندې کړ نو لسته بخکاره شي چې په څومره پوزيانو په عدالتونو کې تورونه پوري شوي دي۔ خود سیاستوالانو د پوسټ ترمنز د بیان بازی به با په کمی سیاست سره اثرات وی پدېړه د سیاسي چارو په پروفیسر حسن عسکری وایي۔
دیکھیے زرداری صاحب یا جو دوسرے پولیٹیشن پاکستان میں ہیں،
پاکستان کے آصف علی زرداری اور نور سیاست والان دا خپل گوندونو دا گٹ پو بنیاد دا هیواد قامی گٹو تگوری پدا سی موقع دا زرداری سے دا بیان دا زان بچکولو یو گام دے۔ زرداری تا خطر دا دینا پیدا شو چی پدی رستو کی دا رینجرز مشر دا سیاست جرمونو او دا درغلیو پاڑا بیان ورکړ نو د فوزی ادارو د ودرولو لپاره اوس آصف علي زرداري هم دا بیان ورکړ، خو په داسې حالاتو کې به زرداري ته د ام کیو ام ملاتړ ترلاسه شي او مسلم لیگ نون او پی ټی آی خود فوز ملاتړ دي، نو داسې ممکن نه ده چې سیاسي قوتونه به په دې نقطه د زرداري ملاتړ وکړي، بلکې هر پارټي به د خپل مفاداتو په حواله سره د فوز په حق کې او یا پر ضد ګام پورته کوي۔
هر پارټي اپنے مفاد کے حوالے سے سٹینڈ لے گی فوج کے حق میں اور فوج کے خلاف۔
د پیپلز ګوند د ګډ مشر آصف علي زرداري د دې جذباتي وینا په اشارو کې د غواخونو ولې اړتیا پیل شو او څه پیغام ورکول یې غوښتل په دې اړه د چارو په عمل خټک وای په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پیل او په پیښور کې پر خونځي تر برید وروسته د پاکستان په سیاسي چارو کې د پوز او اسټابلیشمنت عمل دخل زیات شوی دی۔ د ویل
اپریشن در بیا جب شروع شو غی نه پس کله چې په پیښور کې ماشومان او ټول واقعیا او شوا غی نه پس چې د نو حکومت د نو دا غی عمل دخل چې د نو هغه د ملک سیاست او انتظامی چارو کې ډیر زیات شوی او د ملټری او د سیویلین چې کوم دا تعلقات دا چې د نو ډیر حد پورې دا فوج پاک کې شوی دی حوالے سره ځینې سیاسي ال کې چې د نو هغه ډیر تحفظات لري۔ دویم خبر دا ده چې پیپلز پارټي کې ډیرو خلکو دا خیال نه چې غنی د خپل سرکار درجا چې کوم بیانونه دي د ډیر الکو یا د ځینې ایجنسو ته پښ پنای
زرداری پلیجہ کی دا تریخوالی لامل شوی دے۔ الته دو کورنو چارو وزیر چودھری نثار علی خان د سی شمبے پشپا پا یو بیان کی د زرداری وینا نامناسب او غیر ضروری بللی او زیاتوی چې زرداری د خپلو نیمګړتیاو تیروتنو د پټولو لپاره یو حساسه کامی اداره بنا خکوی۔ د پاکستان پوسټ د زرداری د وینا پړلا سندي ویلي۔
انسا اجمل واد د خیبر پښتونخوا په بلیتی ټاکنو کې د درغلیو پر ضد تیر مخستان په پېښور کې د اپوزیشن درې ګوندونو اتحاد یو ګډ احتجاجي جلسه وکړه، پر دې سیاسي مشرانو کې اسفندیار ولی خان غونډې ته وویل چې په خیبر پښتونخوا کې دی د عدلی تر څارنه لاندې لسره ټاکنې وسی، د ویل چې په دې اوسنی حکومت کې د ټاکنو بیا کېدل د په معنا سیاسي خودکشي ده۔ نور تفصیل ځلاند یوسف ځای راکوي۔
د خیبر پختونخوا په بلدیاتی ټاکنو کې د درغلیو او بدنظمۍ پر ضد د پېښور په سویکارنو چوک کې د اپوزیشن د دریو ګوندونو عوامي نېشنل پارټي جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې او د پاکستان پیپلز پارټي ګډ جلسې ته وینا کې د عوامي نېشنل پارټي مشر اسفندیار ولی خان اویل چې د موجوده صوبایي حکومت تر مستعفی کېدو پورې به دوی خپل احتجاجي تحریک جاری ساتي۔
نه ورته چې پښتانه نه رښتې د حکومت دادیه له اختیار ورکه دادیه د لاند انتخاباتو کې بیا به وګورو چې تاسو کوم ځای ګټه او کوم ځای بیلې.
جلسه ته د جمعیت علما اسلام مشر فضل الرحمن اویل چې پاکستان تحریک انصاف په نورو سیاسي ګوندونو باندې پټاکنو کې د درغلیو تورونه لګول او په خپل حکومت کې پټاکنو کې د درغلیو ټول ریکارډونه مات کړل.
او نن د پښتونخوا په بلدیاتي الیکشن کې د دې سیاست او د دې جمهوریت تماشا تاسو وکړل. مارونو دا غلطی چې دوی کړې ده ان شاء الله د دې صبح د ملک سیاست نما د دې جنازه وباسو ان شاء الله.
د پاکستان پیپلز پارټي غړي او پخوانی وزیر اعظم راجا پرویز اشرف وینا وا چې پاکستان تحریک انصاف د اولس سره کړي ژمنې پوره نکړې شوې.
جب آپ کو موقع ملا کیا آپ صوبہ پختونخوا میں
پاکستان تحریک انصاف ته په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتی ټاکنو کولو موقع په لاس ورغله، نو دوی چې کومې خبرې او ژمنې کولې پوره یې نکړې شوې. په خیبر پختونخوا کې په بلدیاتی ټاکنو کې تر ټولو زیاته درغلی وشوه او د دې خبرې جواب د عوام غواړي. دا اپوزیشن د سفریکی اتحاد مشرانو د جلسې دوران په لاسونو کې لاسونه ورکړل او وی ویل چې د پاکستان تحریک انصاف د حکومت تر مستفی کې دوه پورې با د دوی اتحاد او احتجاجي تحریک روان وي. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
په خیبر پښتونخوا کې تر بلدیتي انتخاباتو وروسته درې ګوندونه او نېشنل پارټي، جمعیت علما اسلام او پاکستان پیپلز پارټي په ګډه په پراخه کچه احتجاج پیل کړی دی. دا له ډېرې مودې وروسته لومړی ځل دی چې سیاسي ګوندونه په خلاص مټ هړتال او مظاهرې کوي. تر دې وړاندې د ترهګرۍ پیښو زیاتره سیاسي ګوندونه په تیره بیا د عوامي نېشنل ګوند سیاسي فعالیتونه په ټپه درولي وو، خو بلدیتي ټاکنو عوامي نېشنل ګوند ته موقع په لاس ورکړه چې لارو کوڅو ته په راوتو سره پراخ سیاسي بهیر ته یو ځل بیا ننوځي. دا چې هغه کوم لاملونه دي چې له کبله یې دغه ګوند د جوګه سوچي بیرته سیاسي بهیر ته ورګډ سي. عبدالحی کاکړ په دې اړه څېړنه کړې ده.
پاکستان په تیره بیا خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمې له تیرې څه د پاسه یوې لسیزې راسې د ترهګرۍ ښکار دي. عوامي نېشنل ګوند ښایي د دې هېواد یوازینی ګوند وي چې وسلوالو طالبانو تر بل هرې پارټۍ زیات تاوان ورسولی دی. عوامي نېشنل پارټۍ چې له 2008 تر 2013 کال پورې پر خیبر پښتونخوا حکومت کړی او هم دغه وخت چې سوات په مکمله توګه د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغی او د دې پارټۍ په پرلپسې غوښتنه فوج عملیات وکړو او سوات یې له وسلوالو طالبانو پاک کړ. د دې پارټۍ د مذهبي انتها پسندۍ او شدت پسندۍ پر ضد جارحانه پالیسي د دې وجه سوه چې په خاصه توګه د طالبانو په نشه سوه. د دې ګوند مشران وایي وسلوالو یې تر 1500 زیات غړي ټک په ټک وژلي. دغه پر له پسې بریدونو ګوند دې حالت ته راورسولی چې سیاست یې له پراخو میدانونو د کور انګړ او تالار ته راغونډ سو. د 2013 کال په عامو انتخاباتو کې د وسلوالو طالبانو د بریدونو او دړکو له وجې عوامي نېشنل ګوند کمپاین ونه کړای سو او نتیجه یې دا سوه چې دې ګوند د 2008 کال په انتخاباتو کې چې د صوبایي اسمبلۍ کومې 13 چوکۍ ګټلې وې هغه پر څلورو ودرېدلې. خو اوس داسې ښکاري چې عوامي نېشنل ګوند سیاسي سا اخیستی او د خیبر پښتونخوا د بلدیاتي انتخاباتو د نتیجو پر ضد یې ولسي تحریک پیل کړی دی. پوښتنه دا ده چې هغه کومې وجه دي چې دغه ګوند اوس لارو کوڅو ته راوتلی سي، هړتال او جلسې کولای سي. په پېښور کې خبریال او څېړونکی محمد ریاض وجه په ګوته کوي.
اولنۍ خبره خو دا ده چې دا کم آپریشنز په وسیع پیمانه شوي دي او ټول ملک یو امن صورتحال کې بهتري راغلی دی. دوی په حکومت کې نه دي او هغه رنګ یې په فرنټ لاین باندې هم هغه دغه ته نه دي مخالف دي هغه قوتونه وه او هغې بلکې خلاف کاروایانې کولې. درېیمه خبره دا هم ده پکې چې دوی سره اتحاد کې جمعیت علما اسلام پر دوربان ګروپ دی، نو دغه زما په ناقص رایه کې د دغې هم ورته یو فایده شته.
خو د عوامي نېشنل ګوند جنرل سیکرټري میا افتخار حسین وایي چې دوی نور له سختو ورځو سره عادت شوي دي، خو البته زیاتوي د وزیرستان عملیاتو پر دوی د وسلوالو د بریدونو فشار لږ څه کم کړی دی.
اوس هم ماحول تقریبا هماغه رنګ دی. ټارګټ کلینګ زمونږ بند شوی نه دی. سپین دومره اوږد شو چې لازم ده چې سړی د اور سره مدد شي. هر څه چې پېښېږي خو موږ خپل کوشش کوو چې موږ خپل هغه زوړ مطلب د خلکو سره د رابطې زموږ کم انداز وو، نو په هغې باندې مطلب چې خپل عمل وکړو. البته دا یو خبره زه ضرور کوم، کرنه د وزیرستان اپریشن شروع شوی دی. د دغې اپریشن په وجه لږ فرق راغلی دی.
دا چې عوامي نشل ګوند د بلدیاتي انتخاباتو نتیجو نه منلو پر اساس بیرته ځان پراخ سیاسي ډګر ته داخل کړي، خو کارپوهان ور باندې نیوکه هم کوي. دوی ګوند دغه حالت د ولس نه بلکې د خپل ساک بحالولو لپاره استعمالوي. په پېښور کې خبریال ګوهر علي هم له دغو کارپوهانو څخه یو دی.
دا د عوامو ضرورت دی، نه د حکومت ضرورت، نه د انتظار ضرورت دی. هغه دا احتجاج د احتجاج برخه والی او د احتجاج په ذریعه باندې خپل سیاسي ساک دوباره بحال کړي. یقینا تنقید دوم په دې نظر باندې کېدی شي چې اعترافات چې کله درنه ورکړي مثال دا دی د دې خلکو ورته چې دا مسلې تاسو په لارو کې څه مال کوي سیرونه پارلیمنت جوړه اوس موږ عوامي فلسفه چې هغه دغه بار ورو سره پارلیمنت او سړکو په څیر چې ځي
ځینې کارپوهان بیا دا فکر کوي چې په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو د شکیلتیا په اړه راغلي بدلونونه تر یو حده د وسلوالو ستراتیژیک اهمیت کم کړي، چې له وجې د عوامي نیشنل پارټۍ په ګډون پر نورو وسلواله مخالفو ګوندونو او کړیو فشار هم کم شوی دی.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو اورئ. د خیبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې تر بجټ وړاندې کولو وروسته پرون په پېښور کې د بجټ په اړه د خبري غونډې پر مهال د خزاني صوبایي وزیر مظفر سید د مخالفو ګوندونو هغه خبره رد کړه چې ګنې د بجټ په تیارول کې د مخالفو ګوندونو سره سلا مشوره نه ده سوې. مظفر سید ویل چې د روان مالي کال په بجټ کې زیاتې پیسې تعلیم ته ځانګړې شوې دي. غلام غوث په دې اړه نور حال راکوي.
د سه‌شنبه پورس په پیښور کې د بجټ روستو د خبري غونډې پر مهال لمشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د خزانه صوبایي وزیر موظفر سید د مخالف ګوندونو هغه نیوکه رد کړي چې غني د پښتونخوا صوبې لپاره بجټ په بنګاله کې تیار کړي شوې دي.
زه فینانس منیسټر ما زماده مې بدل پرځای شوې ده. زه خو به دې سلورو پینځه میاشتو کې ما بنګاله نه لیدلې. د عمران خان سیب انستراکشن، د سراج الله سیب انستراکشن، یا د صحافي حضراتو انستراکشن، یا د بزنس کمیونټي انپوټ ورکول، یا د چمبر اف کامرس انپوټ ورکول، دا خو ډیره زیاته خبره ده.
مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې د خزاني صوبایي وزیر مظفر سید زیاته کړه چې د پښتونخوا په بجټ کې زیاتې پیسې د تعلیمي پرمختګ لپاره بیلې کړې شوې دي او 260 نوي سکولونه به په دې روان مالی کال کې جوړول شي.
زمنګ 97 ارب روپے دا زمنګ د بجټ مور دین 36% آی تھنک د سر موږ ایجوکیشن ته الوکیټ کړی دي، یو خاص کر په دې کې موږ فیمیل ایجوکیشن د ماشومان جن کو پسکول نو ډیر زیاته توجه ورکاو.
د خزانه د صوبایي وزیر مظفر سید نمی چې و پختل چې په بجټ کې د نوي ټیکسونو د نه لګولو خبره شوې ده، خو بل اړخته د بجټ په کتابونو کې په غټو لارو د ترانسپورت او سورلو په گاډو سی ان جی او پېټرول پمپونو د ټیکسونو په شرح کې اضافه شوې ده. نو په جواب کې د خزانه صوبایي وزیر مظفر سید وویل
د سخمی خپل محاصل ډیر زیات کم دي، زمنګ انحصار هم په مرکز باندې دی، دیو جن منګه تیلو تا، منګه ګیس تا، منګه کویلې تا، منګه اوبو تا، منګه بجلی تا، منګه جنگلاتو تا، منګه ټوریزم تا توجه ورکړی دا چې خپل ریوینیو زیاته کو، ټیکسونو په ځای منګه ریوینیو زیاتو.
د خیبر پښتونخوا د 378 ارب روپو په پېښوي بجټ کې د پرمختیايي کارونو لپاره 115 ارب روپۍ بیلې کړې شوې دي او د خزانه د صوبایي وزیر په وینا زیات بجټ د تعلیم لپاره مختص کړی شوی دی. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د شمالي وزیرستان بې کورکل سوي کډوال شکایت کوي چې یو خوا سخته ګرمي ده او بل پلو د روژې میاشتو پر پیلې دوده. د دوی په وینا په همدغه سي کړکېچن حالت کې دوی له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. دوی له حکومتي چارواکو غوښتنه کوي چې په دوی کې د خوراکي توکو د ویشل کېدو لپاره دي مرکزونه زیات کړي چې دوی ورته پلاین کې درېدلو ته اړ نه وي. عمر دراز وزیر له دوی سره غږېدلی او دا رپورټ یې برابر کړی.
د راشن سنټر مخې ته په انتظار ولاړ د شمالي وزیرستان یو کډوال هاشم وایي د سختې ګرمۍ له وجې ورته ډېر مشکل دی او په روژه کې به ورته نور هم ګران شي.
راشن سنټر یې در ډېرې کو ګرمۍ دورې ژاره اونا دو ډېر سخت تکلیف دی. ملوکا ځانرو خلی یوا بجا دو میشتا یا بالکل هم بار نر مندر چی اس لاس لگا خلق تای درائی در راشن ځای نه دی.
یو بل کډوال شاه جهان داوړ وایي راشن سنټر عملا دې کار تیز کړي چې دوی پر وخت خپل حق واخلي او دغه گرمی کې د انتظار څخه بچ شي.
دولته امیر دویم اشپادو چیرغلی یو د مکانر سي چې میش رشن رسیو کی ای سکیورټي ول خپل څنګه په څنګه دوستي او د خلک چکیم لائن اف اوټ کا سون دی دغه ورننه کویا پیسې یا د سپورش په وجه سره میش ده ته پیل چې میش خپل حق زر کی روکو او رجار پندرهونه دو همیش خلک ډیر پرېزګار دا چې رجید پر امیر زر کی د چار وچلوي.
کلامو چې د کډوالو دغه شکایتونو او غوښتنو په اړه د بنو ډومیل هب یا رشن سنټر مشر ناظم جان نو پوښتل نو دوی وویل څومره چې دوی تویلی شوي د هغې نه هم زیات کوشش کوي چې زیات راشن وویشي او هڅه کوي چې روژې ته زیات خلک پاتې نه شي.
چې موږ ته سونه لیمټ د هغې نه زیات مونږ کوو کوشش کوو چې دا خلک د ګرمیانو نه بچ شي او روژه روانه چې د روژې دغه نه مخکې مونږ مونږ فارغ کوو. کله لږ ډېر په روژه کې پاتې شي نو هغه به مونږ کوشش کوو چې زر فارغ وو چې میجاره ډی ډاټا چې سونه ده چې هغه مونږ زر زر ختم کړو. معذورانو د دې خلکو لپاره باقاعده مونږ خپل بیل لاین جوړ کړي هغه را مخکې کوو. ماینارټیز مونږ ډېر زیات خیال ساتو غلط دغه بالکل نه شو کولی چې بل چاله د چا کارډ ورکړو.
دغه کډوال وایي چې صد پاسه لس لکه خلک بې کوره شوي او دغو لپاره مخصوص یو څو رشن سنټرو باندې خوراکي توکي ویشل کیږي چې له وجې زیاته ګڼه ګوڼه وي او خصوصا سخته ګرمي کې دوی د ډېر مشکل سره مخ وي. لهذا دوی لپاره د رشن سنټر زیات کړل شي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته ورجیاست. په دې ورستیو کې د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان عباسی ویلی وو چې د کبالی سیمو 15,000 ځوانان به د روزګار لپاره منځنی ختیز تلیږي. د کبالی سیمو چارواکي وایي چې د دې سکیم په لومړی پړاو کې د 300 ځوانانو لیږلو لپاره تیاری پیل شوې ده، خو د کبالی سیمو ځوانان وایي چې په پاکستان کې دننه د روزګار ډېرې زیاتې موقع موجود دي او دا بیانونه تش خبرو پورې دودی. بیا کارپوهان په دې اړه وایي چې د منځنی ختیځ هیوادونو کې موجود د پښتنو حالت ښه نه دی، نو په دې حالاتو کې ځوانان لیږلو فیصله سمه نه ده. پر دې موضوع ګلایاز رپورت برابر کړی.
د قبایلی سیمو د نظم ادارې فاټا سیکرټریټ وایان فضل الله وایي چې د هیواد د نورو برخو پرتله قبایلی سیمې تر ټولو زیاتې ترهګرۍ ځپلې دي او د دغه سیمو ځوانانو ته د روزګار ورکولو لپاره په مختلفو لارو چارو غور کوي. فضل الله وایي چې د 15,000 قبایلي ځوانانو لپاره په منځني ختیځ کې د روزګار برابرولو لپاره کار روان دی. نوموړي د دغه سکیم په اړه زیاته کړه.
زموږ پاک فوج یو سکیم تیار کړی دی چې هغې ته یوت امپلایمنټ ټیم یعنی یس په نوم باندې هغه دی په قبایلي کې شروع کړی دی. تقریبا 15,000 ځوانان چې دي نو هغه به زمونږ ګاونډي چې کوم هیوادونه دي، دوبی، قطر یا سعودي یا دغسې نور د میډل ایسټ چې ملکونه دي هغې ته به لیږي. دا چې کوم زمونږ اوس په لومبی اسټیج کې چې دی نو تقریبا د 3.5 ځوانانو د هغې سلیکشن به کیږي، د هغې دپاره به یو کرایټیریا جوړیږي.
فضل الله زیاته کړه چې په دې لټ کې ټول انتظامات مکمل کړل شوي دي او ډېر زر به په دې پروژه کار هم پیل شي، خو د قبایلي سیمې ځوانان د حکومتي اعلان نه مطمئن نه ښکاري. د مومندو معلم افضل چې په دې رستو کې د انجینیرینګ زده کړې سرته رسولې دي او د روزګار په لټون کې دی، له مشال راډیو سره په خبرو کې ویل چې په ملک دننه د روزګار ډېرې موقع موجود دي خو د قبایلي سیمو ځوانان پکې نه ځای کیږي. د زیاته کړه
نو تاسو ما ته دوه چې میډل ایست ته کوم انجینیر لاړ شي نو داغه خو د پیسو انتظام وشي خو داغه خو سوشل لایف برباد شي. ته چې کوم میډل ایست کې ناشته ته هلته جاب کې تاسو ما ته دوه چې ته څنګه خپل بچي یو خو سکول کې داخل کی ته دا هغوی څنګه رهنمایي وکړي ته څنګه دا هغوی تربیت وکړي نو ته خو به پیسې وګټې خو دې سره د انجینیر نه چې د هر چا فیوچر بربادېږي. نو د ګورنر صاحب دا خبره چې کوم دی دوی غواړي نو دلته مواقع ورکول شي صرف اوس چې کوم فاټا کې دا انډسٹریل اسٹیٹ جوړیږي په دې کې تھاؤزنڈز آف انجینئر چې کوم دی اکوموڈیٹ کېدی شي خو دوی چې کوم دی دې طرف ته توجه نه ورکوي. بس دا صرف هغه سیاسي بیانونه دي چې عوامو له په سترګو کې چې کوم دی سه خاورې اچي.
په مختلفو قبایلي سیمو کې د فوزي عملیاتو وروسته د بیا ودانۍ او نورې پروژې پیل کړل شوې دي خو کارپوهان په دې اندي چې پرې عمل نه کیږي. د قبایلي چارو کارپو عقیل یوسفزی وایي چې د قبایلي سیمو ځوانان منځني ختیځ ته د لیږلو بیان مبهم دی.
سوال دا پیدا کیږي چې د دې شرط هم جوړیږي قبایلی ځوانان ډېر زیات دي هلته کې پلکونو باندې ځوانان دي هغه کې 5000 خلک ولېږي بهر ته نو د هغې په طریقه کار کوي د هغې سلیکشن به کېږي انتخاب به یې څنګه کېږي او آیا دا دغه مسالې حل دی او که نه زما خپل خیال دا دی چې دا صرف هغه دیوال نه صرف رنګ ورکول دي او نور دا نه ګوري چې د دیوال بنیاد څنګه دی په هغې کې چې کوم مټیریل لګېدل دی هغه څنګه دی نو دا صرف یو اعلان دی او د دې زما نه دی خیال چې قبایل ته د کومې ستونزې راپېښې دي
اکیلی سبزی ویل چې د منځنی ختیځ هیوادونو کې د مزدوري کم قوانین موجود دي هغه په دغه هیوادونو کې موجود په پاکستانیانو نه عملی کیږي نو په دې حالاتو کې د قبایلی سیمو ځوانانو لګلو پریکړه ناسمه خبره ده خو چارواکي وایي چې د قبایلی سیمو ځوانانو لپاره په مقامی کچه هم د روزګار لپاره هلې ځلې کوي
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست وخت په پښتونخوا کې د مازګر 15 بجې کېدونکو دي ل ملیحه امیرزاده څخه به د دې ساده خبرونو لنډیز واورو
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي د ترهګرۍ پر ضد عملیات نازک پړاو ته داخل شوي دي نو په داسې وخت کې پر پوز انتقاد کول مناسب کار نه دي د پاکستان سرکاري ټي وي د شریف د بیان نن په داسې مهال خپور کړی چې تېر ماښام د پاکستان پخوانی ولسمشر د پیپلز ګوند ګډ مشر په پوځي مشرتابه تنقید وکړ په اسلام آباد کې د پیپلز ګوند د قبایلي سیمو د غړو لوړې په مراسمو کې سرداري ویل د هیواد ادارې کمزوري کول نه غواړي خو د پوز مشران دې په سیاست کې ګوتې نه وهي پرون ماښام په پېښور کې د صوبایي حکومت او اپوزیشن د دریو ګوندونو مشرانو په احتجاجي غونډه کې په وروستیو بلدیاتي انتخاباتو کې د مبینه درغلو پر اساس له صوبایي حکومت د مستعفی کېدلو غوښتنه کړې او وایي چې د نگران حکومت په مشرۍ کې د سره انتخابات وشي خو د تحریک انصاف مشران وایي په انتخاباتو کې درغلي نه ده شوې او په څوک شک لري نو د سره انتخابات کولو ته تیار دي په پېښور کې نن د پرایمري سکولونو استادانو اتحادي احتجاج کړی د خیبر پښتونخوا په موجوده بجټ کې په تنخواګانو کې د کم اضافي پړه استادانو په احتجاجي مظاهره کې غوښتنه وکړه چې د دې په تنخواګانو کې د لږ تر لږه 15% اتوالی اعلان شي پاکستان د روجې میاشتې را رسیدلو نه وړاندې و نورو کسانو ته چې د خلکو د وژلو په تورونو تورن و د اعدام سزا ورکړه چارواکي وایي له دې و نورو کسانو سره په 3 دسمبر کې د اعدام پر سزا د بندیز ختمولو نه پس د 500 کسانو شمېر 168 ته ورسید د زیارت پر ورځ سعودي عرب په ګډون په یو شمېر عربي هیوادونو کې روژه پیلېږي په پاکستان کې د روجې میاشتې د لپاره نن د رویت هلال کمیټه غونډه کیږي د امریکا ته دفاع وزارت رپورٹ وایي چې روان کال د طالبانو په وړاندې په سخت جګړه کې افغان امنیتي ځواکونو مقاومت خودلی خو زیات تلفات هم ورته اوښتي او وایي چې د جګړې په موجوده پړاو کې د ځنډ نه زیاتې لاسته راوړنې لرلو لپاره بهتري راوستلو ته دوام ورکړي یو نوی سروې وایي چې تیر کال په بیلابیلو شخړو کې 4.3 ټریلیون ډالر لګېدلي دي چې د نړۍ د ټولې ناخالصې ګټې 4.4% جوړیږي نن د آسټرالیا میشتې ادارې انسټیټیوټ فار اکنامکس اینڈ پیس لخوا د 2015 کال د نړیوال امن په خپره شوي پیمانه کې ویل شوي چې په شخړو لګېدلي دا پیسې په ګډه د برازیل برتانیا کینیډا فرانس جرمني او سپین اقتصادي پیداوار برابروي
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واورېده چې ملیحه امیرزاده وړاندې کول او سمزو اسلام آباد ته ګورو چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو نن په خپلو ګڼو کې پر کوم موضوعاتو بحث کړی دی هلته د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر د ورځپاڼې لوستې دي
نن جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د روژې میاشت شروع کېدونکې ده او په کار ده چې په دې میاشت کې خلک ثوابونه وګټي خو دلته معامله اپوټه ده څنګه څنګه چې روژه را نږدې کېږي په پاکستان کې دوکانداران او تاجران ذخیره‌اندوزی کوي او بیا په پروژه کې نرخونه سیوا کوي او بیا وروسته د دې عمل د لاسه پروژه کې یو غریب سړی د یو وخت ډوډۍ هم نشي پیدا کولی د ادارې په وینا که څه هم حکومت پروژه کې د ګرانۍ د ملا ماتولو لپاره په خوراکي شیانو 1.3 کروڑ روپۍ سبسیډي اعلان کړې ده خو دلته دا خبره کول هم ضروری ده چې دا شیان په یوټیلیټی سټورونو کې پارزان نرخونو ملاویږي او هلته اکثر داسې لیدل شوي چې د خوراکي شیانو معیار صحیح نه وي او بیا په کلیوالو سیمو کې هم د یوټیلیټی سټورونو بندوبست نه وي نو داسې حال کې کلیوال خلک نشي کولی چې له دې ګټه پورته کړي اداریا اخر کې لیکي باید چې حکومت پروژه کې د ګرانۍ قابو کولو لپاره غوره اقدامات وکړي او د دې مقصد لپاره یو سیل جوړ کړي او ډلې جوړې کړي چې کوم ځای کې هم ګرانی په نظر راشي او سمدستی د هغه ګران خرڅونکو پر ضد کاروایی وکړي. بل پلو د پېښور نه خپرېدونکو مشر کرس پاڼه خپلې ادارې کې وایي چې سمو د وړاندې پېښور انتظامی په ښار کې دننه په مظاهرو او درنو بندیز لګولی وو، خو له بده مرغه په خپل سیاسي او مذهبي ګوندونو د دې حکم سرغړونه وکړه او دغه رنګ سرکاري نوکرانو هم د صوبایي اسمبلی مخې ته احتجاجونه وکړل. ادارې مخکې لیکي چې دا جمهوري ملک دی او دلته هر چاته د احتجاج او مظاهرو حق ترلاسه دی، خو د دې دا مطلب هم نه دی چې ولس ته دې تکلیف ورسوي. همداسې اکثر لیدل کېږي چې د سیاستوالو د مظاهرو او جلسو په وجه باندې سړکونه بند شي او داسې وشي چې اکثره وخت یو مریض اسپتال ته هم ونه رسي او په لار کې سا ورکړي. دریا اخر کې وایي پکار دی چې حکومت دې لړکی په اسمبلی کې قانون سازي وکړي، خو ښکاري نه چې دغه سیاستوال به د دې قانون سازي مرسته وکړي. خو که داسې نه وي نو ولس د دې پوښتنې حق لري چې اخر ولې په دې عمل د دوی ژوند په عذاب کې کولی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي د پاکستان حکومت د ځینو سختریزه کسانو او کېدای سي چې د بعضو خلیجي هیوادونو له وجې په سختریزۍ کې د ککړو مدرسو پر ضد ګام نشي پورته کولای. بلخوا فارن افیرز مجله لیکي ممکن ده چې دا وار د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې ګټورې وي، ځکه چې افغان ولسمشر اشرف غني د سولې خبرې د خپلې ایجنډې مهمې برخې ګرځولې دي. اسرار الله مومند د دې دوه لیکنو لنډیز وړاندې کوي.
نیوژن زوسپانه لیکي په پېښور ارمی پبلک سکول تر برید وروستو پاکستان حکومت په هیواد دننه د هغو مدرسو د ځپلو پریکړه کړې وه چې په سغدریزۍ خورولو کې ککړې وي، خو دغې پریکړې ته د عملي بڼې ورکولو په لار کې مشکوکه سغدریزه کسان مزاحمت وړاندې کوي. په پېښور ارمی پبلک سکول برید چې په کې څه باندې 130 ماشومان وژل شوي وو، وروستو حکومت د ترګرۍ د له منځه وړلو لپاره قومي اکشن پلان جوړ کړ. په سغدریزۍ کې د ککړو مدرسو پر ضد د ګام نه پورته کولو یوه ممکنه وجه په خلیج کې د پاکستان مالدار ملګری هیوادونه اهم کېدای شي، ځکه چې د جنوري په میاشت کې د سینټ کمیټې ته ویل شوی وو چې مدرسو ته د سعودي عرب، کویت او قطر په ګډون د منځني ختیځ د ځینو نورو هیوادونو لخوا مرستې ورځي. یو مشر چارواکی وایي چې د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف په دوري حکومت کې پاکستان هڅه کړې وه چې د مدرسو نظام منظم کړي، خو خلیج هیوادونو او په خاصه توګه سعودي عرب په اسلام آباد زور راوړو چې د مدرسو په نصاب کې ډېر زیات بدلون ونه کړي. په مقاله کې راغلی دی له پېښور برید وروسته پاکستاني رسنیو او حکومتي وزیرانو په ګډه دا پوښتنه راپورته کړه چې آیا هغو مدرسو ته مالی مرستې سعودي عرب ورکوي چې کومې د سغدریزۍ تشدد ته لمن وهي او که څنګه. خو د سعودي عرب سفارتخانه په یو بیان کې وویل چې د دوی ټولې مرستې د پاکستان د حکومت له نظره تیریږي. بلخوا د فارن افیرز په یو مقاله کې راغلی دی له تیرو څو میاشتو راهیسې افغانستان، پاکستان او افغان طالبانو د سولې د خبرو پر لور داسې ګامونه پورته کړي دي چې تمه یې نه کېده، او تر دې پورې چې د مئی میاشتې په لومړیو کې د افغان حکومت او طالبانو غړو په قطر کې سره ولیدل او د رسمي خبرو په شروع کولو کې یې جدي دلچسپی وښوده. د کال 2001 راهیسې څو وارې له طالبانو سره د سولې د خبرو موقع راغلي او تللي دي. ځینو وختونو کې د سولې پروسه د سیاسي وجوهاتو له کبله درېدلې. د مثال په توګه له طالبانو سره د رابطو په اړه د امریکا خاموشي او همداراز بعضې وخت د سیاسي مفاهمت او په ناسمه توګه د رابطو له وجې هم د سولې خبرې ناکامه شوي دي. که څه هم د کال 2010 نه وروسته امریکا دا خبره ومنله چې په افغانستان کې د تشدد د له منځه وړلو تر ټولو ښه لار د سولې خبرې دي، خو دې باوجود د سولې پروسه په ورو او له خنډونو سره مخ ده. خو دا وار کېدای شي چې څه مختلفه وشي، ځکه چې نوی افغان ولسمشر اشرف غنی د سولې خبرې د خپل ایجنډا مهمه برخه ګرځولې او داسې ښکاري چې پاکستان او چین هم غواړي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې مرسته وکړي، او د طالبانو لخوا هم داسې اشاره تر سترګو کیږي چې غواړي په هیواد کې تشدد ختم شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ناروی د بهرنیو چارو وزیر وایي ک د افغانستان په جګړه کې شکیل خواوی غواړي سولې ته ورسیږي نو باید په خپل کې مخامخ خبري وکړي. هغه د خبر پرون په اوسلو کې د سولې د نړیوال غونډې د فایل پر مهال خبري اعلان ته وکړه. په دې دوه ورځنی غونډه کې د طالبانو استادو او د افغان حکومت چارواکو ګډون کړی دی. د دواړو لورو ترمنځ د مستقیمو خبرو امکان نه دی رد سوی، خو په دې اړه زیات معلومات نه دي خپاره سوي. نور تفصیل نوریاس نوری راکوي.
د ناروی په پلازمینه اوسلو کې د سولې نړیوال کنفرانس پرون پرانیستل شو، خو دا چې د دې کنفرانس په لومړۍ ورځ به د افغانستان د حکومت او طالبانو استازو مخامخ یا غیر مستقیمې خبرې ترسره کړې وي او کنه، تر اوسه په دې اړه زیات جزئیات نه دي خبر شوي. د ناروی د بهرنیو چارو وزیر بیورګ برند چې هیواد د سولې د نړیوال کنفرانس کوربه دی، پرون د کنفرانس په پیل کې وویل چې د افغانستان په اړه د سولې رسمي خبرې نه دي پلان شوي، خو که تاسو غواړئ چې سولې ته ورسیږئ نو هغوی چې په خپلو منځو کې اختلاف لري باید له یو بل سره خبرې وکړي. د افغانستان حکومت او هم وسلوالو طالبانو په دې کنفرانس کې د خپلو پلاوی د ګډون مسأله تایید کړې، خو دا چې دواړه لوري به مخامخ خبرې کوي او کنه دا مسأله په زغرده نه ده تایید شوې. طالبانو په دې غونډه کې په قطر کې د خپل دفتر د یو پلاوی د ګډون خبره منلې، خو دا یې رد کړې چې پلاوی باید د افغانستان د حکومت له چارواکو سره مخامخ خبرې کوي. طالبانو له دې مخکې هم دا ډول غونډې چې وایي د روانې میلادي میاشتې په پیل کې په ناروی کې وه کم اهمیته بللې، او هغه یوازې د افغانستان د شخړو د پای ته رسیدو لپاره مشورتي غونډې یادې کړې دي. د ناروی د بهرنیو چارو وزیر دا تایید کړه چې هیواد د جون په لومړیو کې د افغان ښځو د حقونو او د نجونو د تعلیم په اړه یوې غونډې ته چې د طالبانو او د افغان حکومت استازو پکې ګډون کړی و زمینه برابره کړې وه. د اوسلو د غونډې په اړه مې په ناروی کې میشت له افغان کارپو احساسستانکزي څخه چې دغه مسله له نږدې تعقیبوي وپوښتل چې ولې په دې کنفرانس کې د افغانستان د جګړې د ښکېلو خواوو د طالبانو د استازو او د افغانستان د حکومت د جګپوړو چارواکو ګډون ته زیات پام نه دی اوښتی.
یو خو دا چې د ناروې لپاره شاید ناروې د ولس لپاره ډېر اهمیت ونه لري، دا موضوع ځکه دا داخلي موضوع نه ده، خو دومره خبره چې ډېر کسان دا احتمال ګڼي، نارویژیان ډېره موده د طالبانو په خلاف په افغانستان کې جنګېدلی دي او طالبان یو ترهګرې ډلې په توګه پیژني او د افراطي ډلې په توګه، نو که دا خبره ډېر منعکس هم سي امکان لري چې په داخل کې په ناروی کې منفي عکس العمل سره مخامخ شي.
د افغانستان د حکومت د پلاوی په ترکیب کې چې د اوسلو په کنفرانس کې ګډون کړی د اجرایه ریاست دوهم مرستیال حاجی محمد محقق، د بهرنیو چارو سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی، د ولسمشر پخوانی مرستیال یونس قانونی، د سوداګرۍ پخوانی وزیر انوارالحق احدی، د ښځو د چارو پخوانی وزیر حسن بانو غزنفر او د سولې د عالی شورا غړی فرهاد الله فرهاد شامل دي. د افغانستان ولسی جرګه چې یو شمېر غړو یې له دې مخکې د طالبانو له استازو سره په ورته غونډو کې ګډون کړی وایي چې د سولې لپاره د هر پرمختګ هرکلی کوي، خو د دې لپاره چې دغه مهمه پروسه مخته ولاړه شي باید په لومړي سر کې اوربند وشي. د ولسی جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اگر میخوان که در افغانستان سوله ایجاد شوه،
که غواړی چې په افغانستان کې سوله ټینګه شي، د دې لپاره اړتیا ده چې لومړی باید اوربند وشي. تر هغو پورې چې موږ اوربند ونه کړو او په خپلو کې یو ښه نیت رامنځته نه شي، پر یو بل اعتماد ونه کړو، او د ناروی په څیر نور هیوادونه هم که د سولې په برخه کې صادقانه عمل ونه کړي، فکر نه کوم چې موږ به یوې نتیجې ته ورسیږو. د اوسلو فورم په نوم دغه نړیوال کنفرانس چې پر افغانستان سربیره د جګړه ځپلو هیوادونو شاوخوا سلو استازو پکې ګډون کړی نن هم دوام لري. هر کله چې په بهرنیو هیوادونو کې د سولې په اړه دا ډول غونډې جوړې شوې، له ډیرو افغانانو سره یې د سولې هیلې هم راټوکولې، خو د دغو غونډو په نتیجه کې تر اوسه نه یوازې دا چې د سولې څرک نه لیدل کېږي، د جګړې په ډګر کې د ډزو آوازونه ډېر اورېدل کېږي.
نوریاس نوری. د افغانستان د کونړ ولایت دینی عالمان وایي چې د بېګنا کسانو وژنه حرامه ده او په افغانستان کې روان جنگ پر افغانانو تپل شوی دی. د کونړ علماو په دې لړ کې پرون د یوې غونډې پر مهال زیاته کړه چې د افغان سرتیرو پر ضد جګړه هیڅ جواز نه لري. په دې اړه نور تفصیل روح الله انوري راکوي.
د کونړ دینی عالمان وایي له ولایت څخه یې بهرني سرتیري وتلي، ټول واک افغانانو ته سپارل شوی، نو په همدې اساس د افغان ځواکونو خلاف جنگ جواز نه لري. مولوی عبدالرحمن غونډې ته وویل د مسلمان وژل او زورول حرام دي، که هغه هر څوک او په هره بڼه ترسره کوي.
چې مسلمان ته کنځلې کول دا د فاسقانو شی دی، او مسلمان سره جنگېدل دا د کفار مسله. په کومه ګناه زه وژلې کیږم؟ هغه په هر شکل چې وي، هغه د انفجار په شکل کې وي، هغه د انتحار په شکل کې وي، هغه په بل طریقه باندې، په هر طریقه چې ته مسلمان وژنې، څوک چې دا غیسا تعاوني نه غیسا معاونت کړي هغه په دې ګناه کې شریک او دغه کلمه ګوي وجل قتلول شریعت حرام کړی دی.
مولوی زیو رحمان الایا رول جنگ او جګړې لورانی او وجنو بل سوغات نه لري او اصول کې انسانان او حیوانات پارا مژوند کولې شي.
د ملک نمنګ خپل باندې تنور جوړ کړ او د ځانور نام دغه تنور د پارا خاصو خاشاک او غیا جوړ کړل. د دې لپاره چې خاور مو د تنور حیثیت د لاسور کی خلک مو دغه تنور د خاصو خاشاک حیثیت د لاسور کی واقعي مسلمانان انسانان او د افغاني ټولنې هغه واقعي میراث پارو جوړ شو. د جنگونو د جګړو د امره انسانان خصه کې چې د ملک نو تختیدل زمون په ځنګلو کې وحشي زناور هم زمونږ د هیواد نه کډه وکړه او د گاونډیو ملکونو ځنګلو او سیندونو او نورو ځایونو ته لاړ.
مولوی نجیب الله حقیر وویل پوخا که چا په کونړ کې جنگ ته جواز ورکولو نو بهرنیان موجود و. اوس خو یو تن بهرنی هم په کونړ کې شتون نه لري نو بیا ولې د افغان ځواکونو خلاف جنگ دوام لري؟
پنځه امریکایان راغلي و هغه هم خدای پاک د خاورې نه ورکړل لاړ. اوس خو زمونږ والیم زمونږ د قومندان هم زمونږ د پولیس هم زمونږ د چې په هر اداره کې ورشي افغان وکړي.
د کونړ مرستیال والی قاضي محمد نبی احمدي وویل په افغانستان کې روانه اوږده جګړه د نورو لخوا تپل شوی او پکې بې دفاع افغانان وژل کیږي.
دا یو تحمل شوی جګړه ده او تپل شوی جګړه ده په منګاو تاسو باندې. امنیتی موظفین زمونږ استاسي عسكر زمونږ استاسي ملي اردو زمونږ استاسي پولیس زمونږ استاسي ملي امنیت زمونږ استاسي علما کرام او زمونږ استاسي سپینګي او ماشومان زنانا په قتل لسول کیږي. اوس د دې جرایم معلوم نه دي چې په کوم جرم باندې دا په قتل لسول کیږي. هیڅ معلوم نه دي. یو لاندې جګړه روانه ده نه خپل من
پای کې د مولوی عبیدالله بهاری لخوا د غونډې پریکړه لیک ولوستل شو چې پکې د افغان ځواکونو وژنه حرامه بلل شوې وه او له وسلوالو طالبانو غوښتل شوي وو چې باید نور له جنګ جګړو لاس واخلي او د سولې پروسې سره یو ځای شي.
د بېګناه مسلمان وژنه غیر اسلامي او غیر انساني عمل دی او عامل یې د پردیو لاسپوڅو او د افغانانو ښکاره دښمن دی. په دې اړوند موږ د کونړ علمای کرام د قرآن او حدیثو په رڼا کې دغه عمل په کلکه غندو. موږ د غونډې ګډونوال د هیواد له امنیتي ځواکونو څخه بشپړ ملاتړ کوو او ډاډ ورکوو چې هر رښتینی افغان ستاسو په ځواکمنتیا او میړانه ویاړي او ستاسو تر څنګ به تل د هیواد ساتنې او دفاع ته چمتو.
خلک وایي له تیرو نږدې څلوېښتو کالو په افغانستان کې جنگ روان دی او پکې هر ورځ په لسګونو افغانان وژل کیږي، وطن ورانیږي او د هر ډول پرمختګ مخه نیول کیږي چې همدې جنگونو افغانستان له نورو هیوادونو شاته پریښی دی.
دا مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پا پاوکم 11 بجو
تاندې هلی
په پا پاوکم 2 بجو
د مشال پنوم
په اتمه نټه د پاسه 2 بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو
روخانه مستقبل
په پا پاوکم 3 بجو
د یارانو مشال
په اتمه نټه د پاسه 3 بجو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په واشنگټن کې له مطبوعاتو سره په خبرو کې د پاکستان او هندوستان ترمنځ پر زیاتېدونکې تاوتریخوالي اندېښنه څرګنده کړې او ولیدي چې د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف سره د ټلیفون له لارې د پاکستان او هندوستان ترمنځ پر حالاتو خبرې کړې دي. بلخوا د هند وزیر اعظم هم له خپل پاکستاني سیال سره پر ټلیفون غږېدلی دی. له اسلام آباد عربي اکرم خان په دې اړه نور حال کوي.
د امریکې خارجه وزیر د نهې په ورځ واشنگټن کې مطبوعاتو سره په خبرو کې د پاکستان او هندوستان ترمنځ په زیاتېدونکې کشیدګۍ د تشویش اظهار کړی دی او ویلي دي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره یې د ټلیفون د لارې د پاکستان او هندوستان ترمنځ په حالاتو خبرې اترې کړې دي. د امریکې د خارجه چارو وزیر وویل چې پاکستان او هندوستان دواړه ایټمي طاقتونه دي او دا د امریکې کوشش وي چې کشیدګۍ په کابو کې وساتل شي. جان کیری وویل چې کوشش د دې خبرې کیږي چې دواړه فریقین په یو ځای په ورځو او هفتو کې کشیدګۍ کمولو کوشش کړي. واضح دی هم تیر ماښام د هندوستان وزیر اعظم نریندر مودي د پاکستان وزیر اعظم ته ټلیفون کړی وو او ورته یې د روژې د میاشتې مبارکي ورکړې وه او ویلي وو چې په دې موقع د خیر سګالۍ په توګه پاکستاني کب نیونکي پرېږدي. په ټلیفوني خبرو کې د نریندر مودي وینا وه چې هغه پاکستان سره د ښه تعلقاتو خواهش لري. وزیر اعظم نواز شریف په دې موقع وویل چې پاکستان او هندوستان ترمنځ د جنګ او اختلاف خبرې هیرول پکار دي او امن او استحکام طرف ته تلل پکار دي چې ولسونه دواړه لیډران په خټکو کې یاد کړي. پاکستان او هندستان ترمنځ تاوتریخوالی په اړه د بهرنیو چارو کارپو پروفیسر سرفراز خان وایي دنیا پوهیږي چې دواړه ملکونه ښه بادي لري او یو لوی مارکیټ دی، نو هغوی به نه غواړي چې د دې منطقې ښه مستقبل په لار کې د ملکونو ترمنځ کشیدګي برقراره وي. دی وایي
پکار ده دواړو ملکونو ته، د دې لیډرانو ته، دا دواړو طرف ته هلته هندوستان کې سیدی هم آر ایس ایس ته جنگ باز قوتونه او دلته پاکستان کې داسې منطقې ته دا اجازت نه دی ورکول پکار چې هغه د سټیټ کرافټ د ریاست پالیسي جوړه کړي. هغوی سره نه ووټونه شته او نه سیدی هغه دې جوګه دي چې دا وکړي شي. دا ما خیال دی پاکستان کې دننه به هم او هندوستان کې دننه به هم چې کوم ذمہ دار قوتونه دي او دنیا کې چې کوم ذمہ دار قوتونه دي ټول دا نه خوښوي دا کوم تاوتریخوالی راغلی دی، پکار نه ده چې دا
یه دې وی پاکستان او هندستان ترمنځ کشیدګي کال 2013 را سره روانه ده، خو په دې کې سیاتوالي د هندستان وزیر اعظم د بنگلاديش په دوره کې د ازادۍ په اړه بیان سره سره هغه وخت مخې ته راغلی وو کله چې د هندستان د اطلاعاتو وزیر د برما په سرحد کې د هندستان پوځي کاروایي پاکستان او نور ملکونو لپاره یو پیغام ګرځولی و.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئست. ہیومن رائٹس کمیشن او پاکستان وای چی حکومت په تیرو شپږ میاشتو کې په مختلفو جرمونو کې ککړ د 168 څخه زیات کسانو ته د مرګ سزا ورکړې ده، او حکومت د مرګ سزا څخه پابندي او چوتولو په وخت ویلو و چې ترهګرو ته د مرګ سزا ورکولو لوجې به په ټولنه کې شوالی رامنځته کیږي. احمد الله په دې اړه نور حال راکوي.
مشال ریډیو سره په خبرو کې د بشري حقوقو لپاره کارکونکو تنظیم هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان یا ایچ آر سی پی مشر زهرا یوسف اویل چې د تیر کال دسمبر میاشتې په 18 نیټه حکومت لومبۍ د ترهګرۍ په مقدمو کې ککړ مجرمانو ته د مرګ په سزا لګیدلې پابندي ختمه کړه، او بیا وروسته یې دا پابندي د پانسیانو د ټولو سزاګانو نه اوچته کړه، او په دې شپږو میاشتو کې د 168 نه زیاتو کسانو ته د مرګ سزا ورکړه. د نوموړي وینا وه چې په پاکستان کې د ترهګرۍ په 15% مقدمو کې د ثبوتونو د نشوالي لوجې ملزمان خوشی کړي کیږي، او تر دې دمه کوم مجرمانو ته چې پانسیانی ورکړې شوې دي نو پکې صرف دریش کسان داسي وو چې ورته د ترهګری په پیښو کې په ککړتیا د مرګ سزا ورکړې شو.
په زیات شمیر کې چې کوم کسانو ته د مرګ سزا ورکړې شوې ده نو هغه ترهګر نه بلکې په نورو جرمونو کې ککړ کسان دي، او حکومت د مرګ سزا نه پابندو چتولو په وخت ویلي وو چې ترهګرو ته د مرګ سزا ورکولو لوجې به په معاشره کې خواله راشي، خو داسي ونه شو. او تاسو وکتل چې په شپږو میاشتو کې په کراچۍ، لاهور، کوټه او پېښور په شمول د ملک په ځینو نورو ښارونو کې د ترهګرۍ غټې غټې پېښې رامخې ته شوې. قانون نافذ کوونکي ادارو په اهلکارانو باندې حملې وشوې، نو حکومت چې د کم مقصد لپاره پابندي لرې کړې وه نو هغه خو یې ترلاسه نه کړه.
د دفاعي چارو کارپو بریګیډر ریټایرډ سید نذیر وایي چې د ایچ آر سی پی د مشر خبره په خپل ځای، خو د مرګ سزاګانو له وجې په ملک کې د ترهګرۍ پېښو سره سره د جرمونو په شرح کې هم کموالی راغلی دی.
پاکستان
په جیلونو کې د 8000 نه زیات داسي قیدیان دي چې ورته د مرګ سزا اورولې شوې ده، او د مجرمانو اپیلونه هم مسترد کړي شوې دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان انګریزي ژبې ورځپاڼې د ایکسپریس ټریبیون په یو مقاله کې پر دې بحث کړی دی چې په پاکستان کې د غیر حکومتي ادارو په وړاندې د حکومت سخت دریز ولی مخې ته راغلی دی، او آیا حکومت په رښتیا هم په دې وتوانیږي چې د ټولو غیر حکومتي ادارو دې منظمې کړي. په دې اړه نور تفصیل له یو لنډې د مې وروسته اورو. د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې د ایکسپریس ټریبیون د مقالې په پایل کې لیکلي دي چې د پاکستان وفاقي حکومت د جون پر 11 د یو غیر حکومتي ادارې د دفترونو تړلو امر وکړ. د ماشومانو لپاره کارکوونکي د غیر حکومتي نړیوالې خیریه ادارې هم په پاکستان کې او هم له پاکستانه بهر کلکې اړیکې درلودې. ورځپاڼه لیکي چې د غیر حکومتي ادارو پر ضد ګامونه د کورنیو چارو د وزیر چودري نثار علي خان په مشرۍ کې اخیستل کیږي. د پاکستان حکومتي چارواکي د دې ګامونو دلیل دا ورکوي چې په دې غیر حکومتي ادارو کې ځینې د پاکستان د ګټو پر ضد فعالیتونه کوي. د مقالې لیکوال حسن عسکري لیکي چې د غیر حکومتي ادارو پر ضد د چودري نثار علي خان غوسه له هغه سرچینه اخلي چې هغوی په پاکستان کې د مرګ د سزا پر ضد شور او غوغا جوړه کړه.
په دې کې په ځانګړې توګه د هغو دوو کسانو د مرګ له سزا د ژغورلو هڅې شامل دي چې ویل کېږي په کم عمرې کې ورته د مرګ سزا اورول شوی وه. د غیر حکومتي ادارو احتجاج نه یوازې اروپایي ټولنه په دې مسله کې راښکېل کړ، بلکې اروپایي ټولنې د پاکستان د دې پریکړې کلک مخالفت وکړ چې ولې د مرګ له سزا بندیز لري کړ. مقاله زیاتوي داسې ښکاري چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت یوازې پر دې غیر حکومتي ادارو د فشار زیاتولو لپاره د هغوی د کورنیو او بهرنیو پانګوالو په اړه معلومات ترلاسه کول غواړي. حسن عسکری لیکي حکومت شایي د دې غیر حکومتي ادارو د منظمه کولو لپاره کلک قوانین جوړ کړي، خو که تیر وخت وکتل سي نو حکومت تر کار خبرې زیاتې کړې دي. د لیکوال په خبره په پاکستان کې غیر حکومتي ادارې نه یوازې ډېرې دي، بلکې پراخ اغیز لري او دا به حکومت ته ګرانه سي چې د دې ټولو پر ضد ګامونه واخلي. د حسن عسکری په فکر کچیری د پاکستان حکومت په داسې کولو لاس پورې کوي نو دا شایي د هغو نړیوال ادارو له مخالفت سره مخامخ سي چې پاکستان ته مالی مرستې ورکوي. د ورځپاڼې په لیکنه په دې لړ کې په ځانګړې توګه د لویدیځ هغه هیوادونه ډیر د پام وړ دي چې د غیر حکومتي ادارو د رول قوي کولو لپاره یې زیاتې هلې ځلې کړې دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د پاکستان حکومتي چارواکي وایي چې په ملک کې موجود یو شمیر غیر حکومتي ادارې تر څارنه لاندې ساتلې دي. د دوی په وینا دا کار ځکه کوي چې په دې ادارو کې ځینې د پاکستان د ګټو پر ضد کار کوي. اوس پوښتنه دا ده چې په پاکستان او په ځانګړې توګه پښتنه سیمه کې غیر حکومتي ادارې پر څه کار کوي او پر دې ادارو نظر لرونکي د دوی رول ته څنګه ګوري. په دې اړه رپورټ لیولنډ د مې وروسته وړاندې کوو. د پاکستان حکومت د روانې میاشتې پر یولسمه نیټه د ماشومانو لپاره پر کارکوونکو یو نړیواله اداره بندیز ولګوي او د هغې کارکوونکو ته یې وویل چې په 15 ورځو کې له پاکستانه ووځي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان په وینا په دې غیر حکومتي ادارو کې ځینې په پاکستان ضد فعالیتونو کې لاس لري. په قبایلي سیمو کې د غیر حکومتي ادارو د سازمان مشر زر علي خان اپریدی وایي د پاکستاني حکومت د ګام د سخت دریځو وسلوالو هغې خبرې ته تقویت ورکړی دی چې د دې ادارو خلاف دی. زر علي خان اپریدی وویل حکومت ته پکار ده چې د ټولو غیر حکومتي ادارو پر ضد ګام پورته نه کړي، بلکې یوازې هغه کسان ونیسي چې په مشکوکو فعالیتونو کې لاس لري. ده وویل
هغه جنوبی پښتونخوا را کا، شمالی پښتونخوا را کا، منځنۍ پښتونخوا را، قبایلي سیمې حکومت د طرف نه په مشکلات کې یو او بل طرف نه خو بس سیم په مو باندې الزام دی چې دا بار دنیا د پاره کار کی.
زر علي خان افریدی ذات کړ چې د پاکستان حکومت باید د مدني ټولنو د کمزوري کولو پر ځای له هغوی سره مرسته وکړي.
مو ډیر ملګری چې هغه انساني حقوق او لمبردارو هغه تر هغه تنظیمونو د هغه کارندو هغه شهیدان کړی دي. حکومت څنګه باندې او عسکري طرف نه هم د ملک د انټیلیجنس ادارو طرف نه هم په کار خو شي نو مضبوط کړی دی او مو د مضبوطیا په ځای باندې هغه مو د کمزوروالي طرف ته روان.
په بلوچستان کې د غیر حکومتي ادارو پر چارو نظر لرونکي نظر بډې سیوای غیر حکومتي ادارې لولس سره هغه مرستې کوي کومې چې حکومت یا نه کوي او یا کولای نه سي.
زموږ پښتني سیمه د پدې کې زموږ د زراعت سره د چلو بې دي موزي بیماریان یې د خاص کده بچیانو د ماشومانو تعلیم او تربیت دغه د پدې شوبو کې ډېر زیات کار کوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست او اوس وخت رسیدلې د خبرونو لنډیز ته ل مليحه مرزاده څخه به واورو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي د ترګرۍ پر ضد عملیات نازک پړاو ته داخل شوي نو په داسې وخت کې پر پوز انتقاد کول مناسب کار نه دی. د پاکستان سرکاري ټي وي د شریف دا بیان نن په داسې مهال خپور کړی چې تېر ماښام د پاکستان پخوانی ولسمشر او د پیپلز ګوند ګډ مشر پر پوځي مشرتابه تنقید وکړ. پرون ماښام په پېښور کې د صوبایي حکومت د اپوزیشن د دریو ګوندونو مشرانو په احتجاجي غونډه کې په وروستیو بلدیاتي انتخاباتو کې د مبینه درغلو پر اساس له صوبایي حکومت د مستعفي کېدلو غوښتنه کړې او وایي چې د نگران حکومت کمشري کې د لسر انتخابات وشي خو د تحریک انصاف انصاف مشران وای په انتخاباتو کې درغلی نه ده شوی او کوڅوک شکلري نو لسره انتخاباتو کولو ته تیار دي. په پیښور کې نن د پرایمري سکولونو استادانو اتحادیې احتجاج کړی. د خیبر پښتونخوا په موجوده بجټ کې په تنخواګانو کې د کم اضافي په اړه استادانو په احتجاجي مظاهره کې غوښتنه وکړه چې د دوی په تنخواګانو کې د لږ تر لږه 25% زیاتوالی اعلان شي. پاکستان د روژې د میاشتې را رسیدلو نه وړاندې اووه نورو کسانو ته چې د خلکو د وژلو په تورونو تورن و د اعدام سزا ورکړه. د زیارت په ورځ د سعودي عرب په ګډون په یو شمېر عربي هیوادونو کې روژه پیلېږي. په پاکستان کې د روژې میاشت لیدلو لپاره نن د رویت هلال کمیټه غونډه کیږي. د امریکا د دفاع وزارت رپورټ وایي چې روان کال د طالبانو په وړاندې په سخته جګړه کې افغان امنیتي ځواکونو مقاومت ښودلې خو زیات تلفات هم ورته اوښتي او وایي چې د جګړې په موجوده پړاو کې د ځنډ نه زیاتې لاسته راوړنې لرلو لپاره بهتري راوستلو ته دوام ورکړي. ټاکل شوی د امریکا د دفاع وزیر اشټن کارټر او د ګډو ځواکونو مشر جنرال مارټین ډیمسی نن د کانګرس د مسلح ځواکونو د خدماتو کمیټه غونډه کې په منځني ختیځ کې پر امریکایي ستراتیژۍ د بحث کولو لپاره ګډون وکړي. یو نوی سروې وایي چې تیر کال په بیلابیلو شخړو کې 4.3 تریلیون ډالر لګیدلي چې د نړۍ د ټولې ناخالصې ګټې 4.4% جوړېږي. نن د آسټرالیا میشتې دار انسټیټیوټ فار اکنامکس اینډ پیس لخوا د 2015 کال د نړیوال امن په خپره شوي پیمانه کې ویل شوي چې پر شخړو لګیدلې دا پیسې په ګډه د برازیل، برېټانیا، کینیډا، فرانس، جرمني او سپین د اقتصادي پیداوار برابرې دي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریده چې ملیحا امیرزاده وړاندې کول. له دې سره د مشال ریډیو نن خبرونې پای ته رسیږي. بوریوال کاکړ له خپل ټول همکارانو په سیمه کې له خپل ټول خبریالانو سره یو ځای له تاسو اجازه غواړم. شش پاولرې.